په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. زه شاهین بونیری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبری خپرونه کې هرکلی ویم. په خپرونه کې به واورئ د خیبر جنسی په لنډی کوتل کې د بمی چاودنې په نتیجه کې 15 کسان مړه او په لسګونو زخمیان شوي دي. د کراچۍ چارواکي وایي چې د خیر ښېګڼې د ادارې مشر عبدالستار ایدی ته د طالبانو لخوا خطر دی. او په سوات کې خلکو د حکومت د پریکړې پر ضد مظاهره کړې ده. د کومې په نتیجه کې چې د مقبرې په ځمکه باندې آبادی کیږي د هغې پر ضد مظاهره شوې ده. د سیمې نه نور راپورونه هم لرو. کړومبۍ ورځو په امیر ساحل ته چې له دې خبرونه واورو.
لکه څنګه چې مو واوریدل د پاکستان قبایلي سیمې خیبر د لوړګي په بازار کې چاودنه شوې ده چې پکې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او لسګونه ژوبل شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ د هیواد د لوی کاروباري کس ملک ریاض د لانجمنې مرکې په اړه د پلټنو لپاره 2 کمیټې جوړه کړې ده او امریکا منلې چې په یمن او سومالیا کې د وسلوالو ضد مستقیم ګامونه اخلي. بشپړ خبرونه ده. پاکستان په قبایلي سیمې خیبر ایجنسی کې چاودنه شوې ده چې پکې 15 کسان وژل شوي. لسیمې د مشال راډیو خبریال وایي چاودنه نن سهار شاوخوا 11 بجې د لوړګي د زخخیلو پاړه کې شوې ده. د لنډ کوتل په روغتون کې یو ژوبل شوی کس له مشال راډیو سره په ټلیفون خبرې وکړې.
زخمی ما زخمی پس دما کو زو قشر کو تک یو زو بخلا بک بو خوب شوا ما پروت ما دلتا واسل چلا بخل زو زو شو بو خو خو شه دغه نو چې چې شو دا زغه ملکی دې نه زو ما شو
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي په پیښه کې د 400 کسانو د وژنې او لږ 500 د زیاتو کسانو د ژوبلېدو پخلی کوي. خو د مشال راډیو خبریال بیا وایي په روغتون کې 15 کسانو مړي او له 80 زیات ژوبل شوي کسان لیدل دي. د خیبر چارواکو ویلي چاودنه د یو پیک اپ موټر په ذریعه شوې ده. چارواکي وایي په دې پیک اپ کې بارود ایښودل شوي ول. تر اوسه د پیښې پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري د دې هیواد د لوی کاروباري کس ملک ریاض د لانجمنې مرکې په اړه د پلټنو لپاره 2 کمیټې جوړه کړې ده. ملک ریاض له شخصي ټلویزیون سره 3 مخکې مرکه کړې وه. په ژوندۍ بڼه د خبرې شوې مرکې د وقفو پر مهال هم د ټلویزیون د خپرونې چلوونکو او ملک ریاض ترمنځ شوې خبرې ثبت شوې وې چې بیا پر انټرنیټ خپرې شوې. په دې اړه سپریم کورټ د جوړې کړې کمیټې مشري جسټس جواد اس خواجه ته ورکړې ده او د کمیټې بل غړی قاضي خلجی عارف حسین دی. دا کمیټې به د دې پیښې پلټنې کوي او د ذمهوارو کسانو پر ضد به د کار روایې وړاندیز کوي. 2 مخکې د پاکستان سپریم کورټ رجسټرار ډاکټر فقیر حسین پر ټلویزیون د خبرې شوې مرکې په اړه ویلي ول چې په دې کې شوې پوښتنې د ملک ریاض په خوښه وي. د پاکستان د کراچۍ پولیس وایي داسې معلومات یې ترلاسه کړي دي چې وسلوالې ډلې د خیر ښېګڼې د ادارې ایدی فاونډیشن د مشر عبدالستار ایدی ژوند ته خطر ور اړوي. چارواکي وایي تر دې وروسته یې د نوموړي د حفاظت ګامونه اخیستي دي. د سی آی ډي پولیسو یو مشر مظهر مشواڼی وایي له رپورټه ورته معلوم شوي چې وسلوال غواړي عبدالستار ایدی وتښتوي یا یې ووژني. په دې اړه عبدالستار ایدی مشال راډیو ته ویلي چې ژوند ته یې خطر دی.
حکومت کو رپورټ ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی.
دا چې حکومت ته کوم رپورټ په لاس ورغلی دی نو څه خبره به خامخا وي. هسې خو زه د انسانیت خدمت کوم او د ظلم په خلاف جنگ کوم. زه فکر نه کوم چې طالبانو او یا بل کوم چاته به زما د خیر ښېګڼې په کار کوم اعتراض وي. اوس حکومت ما ته پولیس را کړی دي خو زه وایم چې زما د ساتنې دپاره پولیس سرتیرو ته اړتیا نشته.
که څه هم حکومت وایي د 15 کلنې ایدی ژوند ته ګواښ ته پاکستان د طالبانو د غورځنګ لخوا دی خو د طالبانو دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان د بلوچستان په کوچلاخ کې پولیس وایي په ښار کې پارېدلو خلکو تاڼې او ځنو شخصي موټرو ته اور اچولی دی. پولیس وایي پارېدلي خلک له دوی یو داسې کس غواړي چې عصابي ناروغ دی او خلک دعوه کوي چې د قرآن سپکاوی کړی دی. د مشال راډیو خبریال وایي پر دې مهال د تاوتریخوالي پیښه هم شوې ده چې پکې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. په پاکستان کې حکومت د تیلو بیا ټیټه کړې ده. حکومت وایي په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بیا ټیټېدو له کبله دوی هم د پیټرولو بیا د 1 لیټر په سر 9 روپۍ او د خاورو تیلو او ډیزلو بیا 5 روپۍ ټیټه کړې ده. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواک وایي د هیواد په بیلو برخو کې په شویو حملو کې د دوی دوه سرتیري وژل شوي دي. د امریکا په مشرۍ کې د پوځي اتحاد وایي چې پوځیان د جمعې پر ورځ د هیواد په جنوب او ختیځ کې وژل شوي. له دې پرته نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. افغان چارواکي وایي په جاپان کې د ټوکیو په کانفرنس کې به له نړیوالې ټولنې د کال پر سر 15 ارب ډالر مرستو غوښتنه وکړي. د دې کانفرنس لپاره 13 ورځې په کابل کې د تیاریو په اړه غونډه وشوه. په دې غونډه کې د 70 هیوادونو او نړیوالو ټولنو استازو برخه واخیسته. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. په امریکا کې د اوباما حکومت د دې هیواد کانګرس ته په خپل شپږ میاشتنی رپورټ کې د دې پخلی کړی دی چې په یمن او سومالیا کې د القاعده د وسلوالو پر ضد مستقیم ګامونه اخلي. دا رپورټ چې د جمعې پر ورځ خپور شو له هیواده بهر د جنگي عملیاتو په اړه دی. تر دې مخکې په یمن او سومالیا کې د بی پیلوټه الوتکو حملو خبرونه راغلي دي، خو امریکا هیڅکله د دې پخلی نه وکړي. په دې رپورټ کې د ډرون ذکر هم نه دی شوی او دا هم نه واضح شوی چې مستقیم ګامونه یا اقدام څه معنی لري. په دې رپورټ کې یوازې د امریکا د پوځي عملیاتو په اړه معلومات دي. په دې کې د امریکا د استخباراتي ادارو لکه CIA د عملیاتو په اړه څه نشته. په رپورټ کې لیکل شوی په عرب ټاپو وزمه یمن کې میشته القاعده ډله نن د القاعده نتورک تر ټولو فعال او خطرناک ملګری ده. په سومالیا کې امریکا د الشباب وسلوالې ډلې پر ضد مستقیم ګامونه اخیستي دي چې له القاعده سره تړاو لري. او په مصر کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د دې هیواد وګړي رای اچوي. د دویم پړاو سیالي د اخوان المسلمین محمد مرسي او احمد شفیق ترمنځ ده. احمد شفیق د لرې کړل شوي پیاوړي ولسمشر حسنی مبارک وروستی وزیر اعظم. په هیواد کې سیاسي تناو زیات دی او د دوه ورځنیو انتخاباتو پر مهال د نظم برقرار ساتلو لپاره شاوخوا 1.5 لک سرتیري ځای پر ځای کړل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډون اوریده چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شئ. د خیبر ایجنسی په لوړګي کې د بمی چودنې په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي د خیر خیګړې د ادارې مشر عبدالستار ایدی ژوند ته د طالبانو لخوا خطر دی. عبدالستار ایدی مشال لیډو ته ویلي
حکومت کو رپورٹ ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی. تو طالبان مجھے کوئی نہیں
تا چی حکومت تک کم رپورٹ پلاس ورغلے دے نو چا خبر با خامخا وی.
د قبایلی سیمو ځوانان وایي د حکومت لخوا منظور شوی تعلیمي ادارې د سیاسي مشرانو د اختلاف ښکار دي.
دا میډیکل کالج منظور و پټاکي موږ د مشرانو جو واجب موږ مشرانو صحیح مشرانو د عزت کې اتفاق نه.
حکومت غواړي په قبایلی سیمو کې نور اصلاحاتو کې. قبایلی مشر لطیف اپریدی وایي قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا صوبې قبایلی سیمې وګرځول شي.
دا اوس چې کوم به ریاست او به سیاست او به وکیل به دلیل ژوند دی نو دا به ټوټلی بدل شي.
نور راپور هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسه. راز زمونګړو بیا پورته د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې 14 شوې ده چې په نتیجه کې 15 کسان وژل شوې دي او د 500 نه زیات زخمیان دي. په دغه اړه د نور تفصیل لپاره د سیمینا زمونږ د همکار نه تفصیلات اخلو. ملګری استړی مشه ته ویم
ډیره مننه شاهین
دا ورا تلګو وې چې دغه 14 کمزې شوې ده سمر جوب لړه ولې ده او اوس موجوده صورتحال ده.
جی دا د خیبر ایجنسی په لوړ کې بازار کې د چاربا پروډ د بازار زخخیلو په اډه کې شوې ده. لکه څنګه چې تاسو ته یاد به وي چې د دې مخ کې هم په جمرود تحصیل کې د زخخیلو په دوه اډو کې د دې مخ کې 14 شوې وي. یو 14 د روان کال اپریل په میاشت کې شوې وه او یو د هغه نه هم دوه میاشتې وروسته چې کوم دی هغه شوی وه. هغه کې مې اوس میر خان کو ته مرګ ژوبلا اورېدلې وه. دغه رنګ دغه د زخخیلو اډه دلته کې دا 14 دلته په لنډي کوتل کې شوی ده چې پکې خوښه 15 کسان وژل شوي دي او د اتیاو څخه زیات پکې ژوبل دي.
ها دا کوم خلک چې وژل شوي دي دا عادی وګړي دي نه عام ولسی وګړي دي او کنه دا د کم لخر یا د چا پر ضد کم ټولګي مرستيالو
اوسه پورې چې موږ کوم کتل په دې کې د زخخیلو خلک هم شته د نه کسان او زیاتره پکې د لنډي کوتل اوسیدونکو دي چې هغه لارونی وو او دغه یو بازار دلته کې د فروټو دکانونه او د میوه د سبزو د بسکټو او د یو شمیر نور دکانونه دغه دکاندارانو خلک په سوداګرانو ته دلته راتلل د دوی اډه چې کومه هغه خو په دستي توګه ختمه شوې وه خو بیا هم د زخخیل غونډ کام چې کوم دی هغوی به خپل ضرورتونه د دغې اډې نه او د دغې ځای نه پوره کول خو مونږ چې وکتل نو زیاتره پکې عام مزدورکار خلک وژل شوي او جوبل شوي دي دکانداران دي پکې او ما په خپل باندې په هسپتال کې زیاتره ماشومان ولیدل چې هغوی پکې وژل شوي او جوبل شوي دي په سکول جامو کې وو دغه ماشومان
د دې د حالت بارہ کې چې کوم خلک زخمیان شوی دي 500 نه زیات کسان زخمیان دي سوې ډاکټران چې دغه طبي وضع څنګه ده
په دې سټو غوښتنې خو دلته کې په اندغي روختون کې د جوبل شو کسانو درملنه روانه ده چې کوم دوا ایمبولانسونو په هغه کې ځنې په شمار کسان واچول شو له هغه کې خبرته یو ډل شو دلته کې د خیبر ایجنسی مرکزی روختون ایجنسی سرجن چې دلته کې د هیلت افیسر وی هغه هم موجود وو او نور ډاکټران هم ورسره لګیا دي ځای خلک هم لګیا دي دغه خلکو ته پټي کوي او دغه خلکو مرسته کوي جو بل شو کسانو
ډیر مننه
دا مشال ریډیو دا
رازوبنګ دویم راپور ته د پاکستان د کراچۍ پولیس وایي داسې معلومات ترلاسه کړي چې وسلوالې ډلې د خیر خیګړې د ادارې ایدی فاونډیشن د مشر عبدالستار ایدی ژوند ته خطر ورړوي د دې په وینا لدی وروسته د نوموړي د خوندي کولو لپاره لازم امنیتي ګامونه اخیستي دي تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکړي
د سی ای ډی پولیس چارواکی وایي په دې وروستیو کې ورته داسې رپورټونه په لاس ورغلي دي چې تر څرګندېږي چې د خیر خیګړې د ادارې مشر عبدالستار ایدی د ځینو اورپکو ډلو د پلویانو لخوا وتښتول شي د سی ای ډی پولیسو ایس پی مزر مشواڼي وایي دوی ته ترلاسه شوی یو رپورټ څخه معلومیږي چې د پولیسو ځینې مشران او عبدالستار ایدی اورپکو ډلې یا خو د پیسو دپاره وتښتوي او یا یې په نښه کړي ای پی خبری اجانس د پاکستان د امنیتي چارواکو لخولې وایي چې د تښتونې پلان جوړونکي عناصر د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لري د ایدی فاونډیشن مشر عبدالستار ایدی وایي اوس د پولیسو په سخته پیره کې خپل خوځښتونه ترسره کوي له مشال رډیو سره په خبرو کې عبدالستار ایدی زیاته کړه
حکومت کو رپورټ ته ضرور کوئی نه کوئی بات تو هوگی
دا چې حکومت ته کوم رپورټ په لاس ورغلی دی نو څه خبره به خامخا وي هسې خو زه د انسانیت خدمت کوم او د ظلم په خلاف جنگ کوم زه فکر نه کوم چې طالبانو او یا بل کوم چاته به زما د خیر خیګړې په کار کوم اعتراض وي اوس حکومت ما ته پولیس راکړی دی خو زه وایم چې زما د ساتنې دپاره پولیس سرتیرو ته اړتیا نشته بلې خواته د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان له نامعلوم ځایه په ټلیفون د مشال رډیو سره په خبرو کې د دوی د پلویانو لخوا د عبدالستار ایدی د تښتونې خبرونه رد کړي دي عبدالستار ایدی 50 کلن دی او هغه د 13-20 کلونو راهیسې د ایدی فاونډیشن په نوم د خیر خیګړې اداره چلوي د ګینز بک اف ورلد ریکارډ لمخې ایدی فاونډیشن په دنیا کې د ایمبولانسونو درلودونکو تر ټولو لوی اداره ده دغه اداره په پاکستان کې دننه او بهر مړو او جوبل کسانو ته سلری ساته د بی پیسو ایمبولانسونو اسانتیاوې برابروي د دې ترڅنګ ایدی فاونډیشن بې کوره زنانو او ماشومانو د پالنې چارې پر مخ بیایي او د دې سره سره د خیر خیګړې یو شمیر نور کارونه هم ترسره کوي ظفر کریمی مشال رادیو کراچی
ظفر کریمی د کراچی نه حال راکو او سردو د پاکستان قبایلی سیمو ته د قبایلی سیمو د پارا منظور شوی میډیکل کالج او آی ټی یونیورسيټي باندې وسم د قبایلی سیمو سیدونکو اعتراض لري او وای چې د دې په ضد بخپل احتجاج جاری ساتي د دغه د کون کې وای حکومت ورلا دغه تعلیمي ادارې منځوري کړې دي خدا اوس د دې د سیاسي مشرانو د اختلاف ښکار دي په دغه اړه ریاض موسی خیل نور حال راکې
د حکومت لخوا د قبایلی سیمو او خلکو د پرمختګ لپاره اعلان کړی شوی منصوبو کې دوا هغه لوی تعلیمی ادارې هم دي چې لا تر ننه په خلکو او منتخب نمائندګانو جوړجاړی نه دی راغلی. دغه منصوبو کې یو فاټا میډیکل کالج او دویمه آی ټی یونیورسټي ده. د قبایلی سیمو زده کوونکو وینا ده چې دا منصوبې د دوی نمائندګانو د خپلو ذاتی ګټو په بدل نورو ایجنسو ته وړي دي او د دې پریکړې په ضد به په هر ډګر احتجاج کوي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو زده کوونکی عبدالرازق وایي
مشته پیدا ځکه نشته چې موږ د میډیکل کالج منظور و پاتا کی موږ د مشرانو دی واجی موږ مشرانو صحیح مشرانو دی ځکه چې پاتا کی نشور من کالج کې زو په خبر کې ګره احتجاج کړي و یو فضل دا کوم بنو کې مشوره سره کوو چې جاتم خیال شته ان شاء الله 20 تا 22 تا څه سوچ کړي.
د غرنګ یو بل ځکون کې فضل رحمان وایي چې جنوبي او شمالي وزیرستان کې د ځکون کو د پاره د لیک لوس مو کې اسې هم ډېر کمی وي نو باید چې میډیکل کالج یا آی ټی یونیورسيټي د غلطه جوړ شوی و.
کومېدی بچاوړی جنس په هغه سره پېښور چې کوم کالجونه دي پېښور ورنځ دي کنه پېښور کې ډېرې یونیورسيټي دي کنه او مونږ ته دا نری پرې وځي دې خلاف مونږ احتجاجونه کوو جسيبه کوو او دا غا میډیکل کالج کې موږ هیڅ اتفاق نشته تر چې یاد اوره او رګزې جنس ته جوړ شي یاد بچاوړی جنس ته جوړ شي.
دا شان مشال ریډیو سره خبرو کې یو بل زدکون کې سیرت الله اوې چې کدوی پېښور یا اسلام آباد کې سبق وای نو دا د دوی د وسه بهر دي د زیاتوي
جی مخدا خبره کوله چې مونږ سره دا ډېر غړ درو شوې لکه مونږ ډېر غریب انا خلک د مر خرچ مخنه نه کنه د مونږه دا څنګه پټا کالج وړي کړ کنه دا مونږه تبدیل کو مونږه غوډه ګیلا د لکه کمران نه د مونږه د لیډر چکو دا مو سره دا ظلم وکړه کنه.
د دې د کوونکو پښتنو ځوابولو د پاره مشال ریډیو د شمالي وزیرستان نه د کمی اسمبلی غړي محمد کامران خان سره د تماس کوشش وکړو خو بریالي نشو. ول بل طرف ته د پلو او سرحداتو یا سفران وفاقي وزیر شوکت الله خان وایي چې د تعلیمي ادارو لړکی ټوله فیصله د قبایلو منتخب نمائندګانو په سلا مشورې سره کړی دي او په دې بډیر زر کار شروع شي. د ویناوا
ما خپل مرګرو ته ریکوست کو چې زمونږ د باجوړ باندې ډیر زیاته ده خپلته حالات هم الکتریک دي درې مده چې د باجوړ کم هسپتال له هغه ماشاءالله په دې طریقه باندې دی چې هغه یو میډیکل کالج د پاره فټم دی او دای کی پریکټس ډاکټران کولای شي. بل زمونږ په دې ایگزیستینګ هسپتال باندې د مومندو او د جندول د دې د سایت د کو هم انحصار دی دی وجنا مرګرو ای زما سره ټول راضی شو او دا میډیکل کالج فلحال کوم ډیسیژن جو شو نو غی مطابق به دا په باجوړ کې جوړیږي او آی ټی یونیورسيټي به په پاله چینار کې جوړیږي.
د شوکت الله خان خبره ته د متحده قبایل پارټي مشر حبیب ملک سه داسې جواب ورکړو.
زه صرف دا یو پوینت وایم چې دا د پارلمان غړو صرف کار نه دی کنه چې زه دا منم چې دا د خلکو نمائندگان نه دي نو دې څنګه فیصله کوي دا او به شک مشران جمع شي او غیږي فیصله وکړي چې باجوړ
د حبیب ملک په خبره د قبایلو د ترقی د پاره به منتخب نمائندگان خپل ذاتی ګټې قربانوي ځکه چې د دې اختلافاتو له وجې د قبایلی سیمو د پاره منظور کړی شوی ایوب میډیکل کالج هم په ابټ آباد کې جوړ کړی شوی دی او وسینه چې دا منصوبې هم د لاسو اوزی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وای مشال ریډیو وار.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري تیر کال د اگست په میاشت کې په قبایلی سیمو کې د فاټا اصلاحاتو په نوم چې کوم قانون لاسلیک کړی و د هغه په عملي کېدو کې د هغې په نه عملي کېدو اوس هم تود بحث روان دی. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو مشران په دغه اړه سوي د عبدالحی کاکړ پر راپور کې اورو.
د پاکستان د سرکاري خبري اژانس اي پي پي په وینا د ولسمشر ویاند فرحت الله بابر په قبایلی سیمو کې د نورو اصلاحاتو راوستو اشاره د چهارشنبې په ورځ په پېښور کې په گورنر هاوس کې په جوړ شوې غونډه کې ورکړه خو دا به څه وي د دې نور وضاحت ونه کړي. مشال ریډیو هم د دې لپاره له فرحت الله بابر سره د خبرو هڅه وکړه خو کامیاب نه شوه. البته د قبایلی سیمو ځینو وتلو شخصیتونو په هغو نورو اصلاحاتو رڼا واچوله چې ورته ضرورت دی. په دوی کې یو هم وتلی قانون پوه او سیاستوال لطیف افریدای دی. نوموړی که څه هم سوي اصلاحات نیمګړي ګڼي خو ورته یو ښه پایل ښکاري. البته دی وایي که قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې ګډې کړل سي نو دا به د خلکو په ژوند کې هر اړخیزه بدلون راولي.
د قبایلی د موجوده مرکزی حکومت سره چې کوم تړلې قبایلی علاقې دي د دوی نه د صوبې قبایلی علاقې جوړې شي. صوبې قبایلی علاقې چې جوړې شي نو د دوی حیثیت به د سواد، د بونیر، د بیر، د ملکنډ ډویژن په شان او دلته به های کورٹ بم لاڑ سی سپریم کورٹ بم لاڑ سی اور عدالتی نظام بم لاڑ سی اور ریاست ٹول ادارے بال تلاڑ التبا دے خلقو دے معاشی خبریں مو حکوکم پیدا سی او خلق با صوبائی اسمبلی کے با نمائندگی لری دا وہ شکم بے 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 ریاست او بے سیاست او بے وکیل بے دلیل اجوان دے
لکور میں ایجنسی څخه د قومي اسمبلی غړی منیر اورگزی بیا وای په نورو اصلاحاتو کې دی د ایجنسی په سطح عدالتونه او بلدیاتی ادارې جوړول شامل سی.
یو غړو نه غړ اصلاحات دا یو په غړ فرم باندې د فټي لیول فرم باندې خو دې یو عدالت ملو شو. یو اوس ایجنسی کې نه نه پکوزا انتظامی نا دا جوڈیشری موجود دا اوبل دا دا لوکل گورنمنٹ کم نظام دا انتخابی شکل کی حالتا روشی سرا و سرا دا فاتر کونسل دا پارا دا یو کونسل دا کاشی جوڈ سی منتخب کونسل دا جوڈ سی درو کالو پارا سا ہو دا دا چینی یو دا قانون دانے بارا جوڈ کی اوبل دا دا فیصلہ ہو جی سا آیا موتا سبیت اطلالو کی فیدہ را یا موتا فاتر زن تا سبیت جوڑوارے کی فیدہ را.
ایاز وزیر د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ دی او خپل د جنوبی وزیرستان اوسیدونکی دی. نوموړی د قبایلی سیمو پر حالاتو لیکنه هم کوي. دی وايي په سو اصلاحات کې لوی نمګړتیا داوه چې خلک له 40 اف سی آر خلاص کړل سو خو پر یو بل داسې قانون واړول سو چې هغه ته په قبایلی سیمو کې مستقله مارشلا ویل کېدای شي.
ریګولیشن ان ایډ اف سیول پاور وایي چې هغه کې فوج ته دمرا اختیارات ورکړل چې دمرا په اف سی آر کې د پولیټیکل ایجنټ نو په یو طرف خو وایي چې اصلاحات مو وکړل په بل طرف یې په قبایل سیمه کې لکه مستقله مارشلا ولګولا. د فوج اوس خپل خوشه چې په هر چا شک وشو تشدانا چې کنیا سړی ملزم دی یا ملیټنټ دی چې په چا شک وشو چې دغه سړی د دهشتګردو سره یا لاس ته یا آئنده ور سره لاس کولی شي نو د هغه خلاف هر قسم قدم اخستی شي هغه کور ړنګولی شي هغه نیوی شي ایون تر مرګه پورې د هغه کار کولی شي.
ایاز وزیر د راتلونکو اصلاحاتو په اړه وړاندیز کوي چې له قبایلي خلکو څخه د یو داسې کونسل یا شورا جوړ کړل سي چې هغه د سیمې د خلکو د ضرورتونو او خواهشاتو پر بنیاد په با اختیار توګه اصلاحات راولي.
زه دا وایم چې دا اختیارات دا داسې په کار دي چې د هرې ایجنسۍ 15 یا 20 کسان په الیکشن یا دغه سې په قومي جرګه وټاکل شي چې هغه د هغه ایجنسۍ یو قسم اسمبلی وګرځي. دا د گورنر کاونسل وي د قبایلی سیمې لپاره. نو هر 15 کسان به د خپل ایجنسۍ ذمہ وار وي. هغه به پولیټیکل ایجنټ کارونه ګوري او به ګویا په پولیټیکل ایجنټ د پاس وي چې پولیټیکل ایجنټ زیاته یې ونکړي. اختیارات به ګویا د پولیټیکل نه واخیستل شي عوامو ته به ورکړل شي.
که څه هم ځینې سیاسي ګوندونه د مدني ټولنې غړي قبایلي مشران او د بشري حقوقو مبارزین په قبایلي سیمه کې تر اصلاحاتو کولو لمخه هلته امن راتلل اهم بولي خو ځینې بیا وایي چې د دې هر څه سربیره په قبایلي سیمو کې د پراخ بنسټه او هر اړخیز بدلون چابي اوس هم د مرکزي حکومت او سکیورټي اسټابلیشمنت په لاس کې دي.
د مشال خبريالان خبري ټولنیز کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
د سواد د منګوري په سیدو شریف کې جرګې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د تاریخي مقبرې لپاره په 100 ایکړه ځمکه د قابضینو څخه واخلي او د قامي مقبرې حیثیت ته برقرار وساتي. دغه جرګې د غوښتنو په اړه نور تفصیل د منګوري نه نیاز احمد خان راکړي.
سوات سیدو شریف کې یو شمیر مقامی مشرانو جرګه کې د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د قام د مقبرې په ځمکه د ودانی بند کړي او دغه تاریخي مقبرې حیثیت ته برقرار وساتي. د سیدو شریف یو شمیر مشرانو دغه غوښتنه په جرګه کې وکړه چې ورته د سیمې په 100 خلک را جمع شي. سیدو شریف کې د والی سوات د وخت په 100 ایکړه ځمکه د مقبرې لپاره ټاکل شوې چې پکې زی مړی خاورو ته سپارل کېدل. د خبرې د جرګې یو مشر مشال ریډیو ته وکړي.
زما عبدالرشان هم دی دواتیا کوالم عمر دی کم یې د بادشاه صاحب صوبهدار په ټولو قلاونو پاتې شی دی تره مې سید علی شاه نوم یې جمعدار پاتې شی په ټولو قلاونو. زما پلار مو رید علی شاه نوم دی هغه هم د دې نوکر و. دیس دوالی سون مشران چی دی دا کورونا و دا قبرونا زگونا دا خوشاله دا پار آغیل ور کردی دا قبرستان دا دی پولسلین دا خوان شورو شده کل چی بل سلکتا ورسی دو دا دا کشوا دا دی نشاد بیا مکر با شورو شده غرد لمنی پوری دا باچه سا وقب کردی دا
د بجرګې یو بل مشر عطا الله تور لګوي چې دغه ځمکه حکومت په کروڑونو روپۍ غیر قانوني واغستې او ستنانو ته ورکړې ده او دوی به چرې هم دغه ځمکه د مقبرې نه علاوه بل ستا پرې نه دي.
یار جی پدې کې صوبایي حکومت 296 کنال منګل اغستې ده چې باغې باندې 4.5 کروڑ روپۍ هغه جعلي ډګردار شو چا چې پدې قبضه کړو وي دا زمنګ نه نو مونږه پورا من خلکو په پورا من طریقه صوبایي حکومت ته خبره ورسېده او هغه ته پیمنټ کړی دی. اوس چې دا کوم غونډه راغونډه شوې ده دا خلک راغلي دا په هغې باندې غویمه ده کومه چې زمونږ د سیدوالو ذاتي ده هغه زړه مقبره زمونږ د سیدواله ده په هغې مونږ هیڅ قسمه کمپرومایز چا سره نه کوو او مونږ ستاسو د میډیا په ذریعه باندې چیف جسټس او پاکستان ته صوبایي حکومت ته چې هغو په دې اسخود نوټس واخلي مونږ پورا من خلکو که بیا مونږ ته پرې نه خوده شه مونږ به کورټ ته ځو های کورټ شته سپریم کورټ شته دارالقضا زموږ دلته ده مونږ به هلته ځو کیس به داخلو په پورا من طریقه.
د جرګې یو بل غړی عطاءالرحمن وکیل وایي چې دغه ځمکه د تاریخي مقبرې لپاره ټاکلې شوې ده او اوس پکې با اثر خلق ودانی کول غواړي.
زمنګ دا مقبره چې دا نو دا د ټول سواد د پاره ځکه چې دلته په هسپتالونو کې کلا وارث خلک مړي هغه دلته دفن کیږي یا که نور چې تحسین د بر طرفونو نه سو کراوړي یا ځې داسې لا وارث مړي نو ټول دلته په جیلونو کې کسو مړي شي دلته خخيږي نو کپرس کا دا مقبره د شاندن پکې یو کوارټر جوړ کی سبب پکې بل ټاون جوړي بل پکې کالونی جوړي نو دا زمنګ دا قیمتي مقبره چې دا په زمنګ خلک ونی سي په اهم خبره بل دا کوم چې کم خلکو چې دا ځمکه اغستې ده نو هغه بیا چې منګه مزایمت کړه دي نو هغه په پاک آرمی له درخواستونه ورکړي دي. زما د دې پلیټ فارم نه آرمی ته هم دا درخواست ده چې داسې د سیول نیچر کیسونه هغه چې داغه متعلقه کم آفیسز دي کم کورس دي هغه ته دی ریفر کوي او په خپل دي مهرباني وکړي په دې کې دلچسپي نه لري ځکه چې دوی یوازینی کار دلته امن قائمول دي په نورو سیول مقدماتو کې د دوی هیڅ قسم کار نشته.
د غزمکه په اړه مو چې کله د سوات مجسټریټ ډي او آر نیاز څخه پوښتنه وکړه نو خاغلی وویل چې د غزمکه متنازع ده او باز ګوندونه په داوی کوي ولیدې لپاره کمیټه جوړ کړې شوې ده چې پکې د سیدو جرګې مشران هم شامل دي او ډېر ضربا دغه مسله هوار کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پاکستان کې د چیف جسټس افتخار چودھری د زوی ارسلان افتخار پر ضد د روانې قضیې له صحافت سره د تړلو د پیسو اخستلو او نورو قضیو عام خلک له مایوسۍ سره مخ کړی دی. دا چې په بلوچستان کې عام خلک په دغه اړه څه نظر لري، نیاز موسی خیل په دغه اړه راپور راکړي.
خود بول دینا ویسے ہم کیا سوال پوچھے لگے اگر پلانٹڈ ہے.
دادا پاکستانی شخصی ٹیلی ویژن سرا کارکون کے صحافی مہر بخاری جگ دے کمچے دا ارسلان افتخار پروانی مشہور قضیہ کے لوی کردار شتمن کس ملک ریاض سرا مرکہ کوی. دا مرکہ پر محل دا دمے پر وقت پدغ جگ کے نموڑے ملک ریاض توائی چدے کسہ پزین کلری پخپل دے وائی ولی چ کدوی مختا پشتن پر وکڑی نو بیا بدا سی معلومی جی چ مرکہ لمخ کے برابر سوی یا پلانٹڈ دا. مہر بخاری مختا بیا خپل دامنی چې مرکا واقعي د هم پلانټډ یا لواره برابره لدې سره سره په دغه قضیه کې پرسو وتلو پاکستانی صحافیانو له ملک ریاض د درنو پیسو اخیستلو تورونه هم نن سبا د هر عام خاص پر خوله دي. دغه وضع د خلکو په وینا دوی په پاکستان کې له صحافته ډیر مایوسه کړي. د سیمې یو ځای کس عجب خان په دغه اړه وایي
دا کوم کیس سکندر کې و ایکسپوز لو نو چې ودی ته وګوره ډیر یعنی علاقه بد ځنه سو هغه کوم اډینس چې هغه ډیر بد ځنه سلو او د دې مطلب ډیر غلط اثرات مرتبه کیږي.
یو بل ځای کس مهر الله بیا وایي په پاکستان کې صحافت ډیر بدنامه شوی او اوس دوی حیران دي چې اخر پر چا باور وکړي.
صحافت خو له وخت زخ په پاکستان کې یو نیم سړی خو نس کې دی چې هغه بونی نور اکثر علامه شي اکثره د سرمایدارو د جاګیدارو د امیرانو اخیستې دي او د هغو په منشا باندې دوی چلی شي.
دغه بل کس نصیب الله بیا وایي دای له صحافیانو سره تړلې دغو خبرو دومره مایوسه کړي چې اوس به نه چاته غوږ کښېږدي او نه به د چا پر خبرو باور وکړي.
یار اعتبار یو باندې هم نسی کولای په واجه دغه چې دا ګرد سیدی مطلب یو نه یو کنسپټ شاله خو لري دغه آی ډونټ بلیو.
عجب خان وایي که څه هم په یاد کیسه کې یوازې صحافیان بدنامه شوي صحافت نه، مګر بیا هم د خلکو د معلوماتو لارې اوس شکمنې شوي او اوس به خلک د ده په وینا هر خبر ته د شک په سترګه ګوري.
ټوټل خو موږ په یو کیټګری کې نسو اچوای. ډېر ښه انکرزمستا اور ډېر ښه موږ ته مطلب د غم راکی اور وس د ارسلان خان خلاف کوم کیس روان دی دا جینین دی یا دا فیک دی دا خو الله ته معلومه ده. لیکن کرپشن تمره دی چې دا یو ادارم پاتنه نه دی چې پاکی کرپشن نشو.
په بلوچستان کې ځای خلګوای تورن صحافیانو نه یوازې خلګ لمایوسی سره مخامخ کړل بلکې دوی د ویر حیرت بے باوری او شک یو نه راستنیدونکو سفر خواته هم وغورځول. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
نیاز مسخیل راپور راکو د کوټې نه. وخت شوی دی په پښتونخوا کې د ماسپخین یوانی مبجا پامیر ساحل دی وخت مهم خبرونه وړاندې کوي.
د پاکستان قبایلی سیمه خیبر د لنډ کوتل په بازار کې چاودنه شوې ده چې پکې لکتر لکه 15 کسان وژل شوی او لسګونه ژوبل شوی دي. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د لوی کاروباري کس ملک ریاض د لانجمنې مرکې په اړه د پلټنو لپاره دوه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. په کراچۍ کې پولیسو ویلي د پاکستان د خیر ښېګڼې د ادارې مشر عبدالستار ایدی ژوند ته د خطر په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. په پاکستان کې حکومت د تیلو بیا ټیټه کړې ده. ناټو وایي په افغانستان کې دوه سرتېري وژل شوي دي. افغان حکومت وایي د ټوکیو په کانفرنس کې به له نړیوالې ټولنې د کال پر سر د 50 ارب ډالرو مرستې وغواړي. په مصر کې نن د ولسمشریزو انتخاباتو دویم پړاو لپاره رای اچول روان دي. امریکا منلی چې په یمن او سومالیا کې د وسلوالو ضد مستقیم ګامونه اخلي. او په هند کې د بس د اوختو په پیښه کې 22 کسان وژل شوي او 40 ژوبل دي.
مهم خبرونه مو اوریدو. او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن کم قسمه راپورونه تفسیر خبرې کړي دي. په دغه اړه د اسلام آباد نه سراج ظهیر راپور راکړي.
نن د پاکستان ټولو د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپل سرخو کې د عدلي خلاف د ویډیو په حق له خبرونه راغستي دي. د انګریزي ژبې رسپانو دان خپل سرخي کې لیکي چې ججانو د اعلی عدلي خلاف سازش ناکام کړو. د غرنګ دی نیوز رسپانو خپل سرخي کې د دې خبر په باب له صدا سي لیکي چې فل کورټ د عدلي خلاف منصوبه بندي راښکار کړه. د اردو ژبو رسپانو کې جنگ هم دې خبر لا پسرټکو کې ځای ورکړې دي او لیکي چې د عدلي خلاف سازش راښکار کړي شو او دا چې د ملک ریاض د مرکې د پلټن لپاره دوتنی کمیټي جوړه کړې شوې ده. مشرق ایکسپریس اواز رسپانه هم خپل سرخو کې دې خبر ته کتنه کړې ده او وایي چې د میډیا سکینډل د پلټن لپاره عدالت دوتنی کمیټي جوړه کړې ده. اواز رسپانه خپل سرخو کې زیاتوي چې عدالت د نجی ټي وی چینل خلاف د کاروایي حکم هم ورکړی دی. اوس یو نظر د مقامی رسپانو په اداریو باندې. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د اقوام متحده د بشري حقوقو ماهرینو ویلي دي چې ټول نړۍ کې 20.5 کروڑ ماشومان خواري او مزدوري کوي چې پکې د نیمو زیاتو نه جبري مشقت اغستې شي. د ادارې په وینا چې اقوام متحده خو اکثر د داسې صورتحال ذکر کوي خو ویل دا هم ویل پکار دي چې دې حالاتو اصل ذمہار د ترقی یافته ملکونو پالیسیانی او د ترقی پذیر ملکونو حکمرانان دي. ځکه چې مالدار ملکونه د غریب ملکونو استحصال کوي چې له کبله هلته د ترقی کارونه متاثر کیږي او بل پلو د ترقی پذیر ملکونو زیات تر حکمرانان درغلوي او هغوی د ملک پیسې د ولس په ځای په خپل ځان خرج کوي. نو که په داسې صورتحال کې اقوام متحده په حقیقي معنی کې د دې مسلې حل غواړي نو هغوی له طریقه وزیر ملکونو کې د استحصالي سیاسي او معاشي نظام بدلولو لپاره په کوټلي بنیادونو باندې عمل کول پکار وي. اج رسپان خپل ادارې د بجلی په لوشډینګ باندې لیکلي او وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت صوبه کې د بجلی لوشډینګ په فوري توګه د ختمولو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې په صوبه کې ګیس، بجلی او تیل پیدا کیږي نو په کار ده چې لومبه دي د خیبر پښتونخوا صوبې ضرورتونه پوره کړي شي او بیا دي نور صوبو ته د دې ځینه تیل، ګیس او بجلی ورکوي. او که تاسو ونکړې شو نو دا به د عین خلاف ورزي وي. اداره وایي چې یو صوبه کې ارزان بجلی پیدا کیږي، ارزان ګیس پیدا کیږي، خود هغه ځای خلکو ته په ګران نرخونو بجلی او ګیس ورکول شي او بیا لو شډینګ لا جدا ده. نو باید چې د دې مسلې د حل لپاره صوبایي حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي او د تشو خبرو په ځای باندې وفاق سره رابطه وکړي او خبر ورسره خلاص کړي ځکه چې دا د دوی عیني حق دی. جنگ رسپان خپل ادارې کې د ملک ریاض او ارسلان کیس راغسته او وایي چې دغه کیس کې دوه تنی جرګګۍ اټارنی جنرال ته ویلي دي چې د ماملې په لټنې دي د حکومتي ادارو په ذریعہ وکړي او کدی کې هر څوک کړوي نو د هغه خلاف دي سخت کاروایی وشي. ادارې وایي چې دا یو ډیر ښه او د ستاینې وړ ګام دی او د سره بد احتساب لار خلاص شي چې چیف جسټس خپل دوی احتساب ته وړاندې کړو او د دې نه دا خبره ثابتېږي چې احتساب د هر چا د پاره یو شان پکار دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات اسرا علم مومن د واشنگتن پوسټ او اکانومیست مجله د دوه مقالو مهمه برخه تاسو ته وړاندې کړي.
روزپانه واشنگتن پوسټ په یو مقاله کې راغلي دي په راتلونکي کې د افغانستان مسلې د امریکا په پرتله د پاکستان پورې اړه لري، خو امریکا دا خبره له پامه غورځولې چې په افغانستان کې د مستقل ثبات راوستلو لپاره څرنګه پاکستان وسیله جوړېدای شي. د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو رویه دا خبره په ډاګه کړي چې هغوی په افغانستان کې د خپل خوخي حکومت راوستل غواړي، خو امریکا او زیاتره افغانان به د دې مخالفت کوي. او همدارنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو او د یو باثبات افغانستان په لار کې تر ټولو لوی خنډ همدغه مسله ده. مغالیکون کې وایي د پاکستان چارواکي به خپل هڅې جاري ساتي چې وخی په 2014 کال کې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وته ورسته به دوی له امریکا سره د هند په پرتله ډېر ښه ملګری وي، ځکه چې دوی غواړي امریکا له دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. پاکستان په دې نظر دی چې چرې هند په افغانستان کې خپې مضبوطې کړي، نو بیا د هند لخوا په بلوچستان صوبه کې یاغیتوب مخې ته راتلی شي. او د پاکستان په واسطه دا خبره ښه معلومه ده چې دا لوبه څنګه کېدی شي، ځکه چې د څه باندې یوې لسیزې راهیسې هغوی د هند تر قبضې لاندې کشمیر کې په دغه دنده ترسره کولو تورن دي. د مقالې په اخره کې راغلی دی په پاکستان کې نن سبا دا خبره ډېره عامه کېږي چې دغه هیواد پخوانی ولسمشر پرویز مشرف له امریکا سره اړیکې مضبوطې کړې وي، خو لیکوال زیاتوي کچر اسلام آباد داسې نه وي کړې نو له دې سره د هندوستان او امریکا ترمنځ ملګرتیا ته تقویت ترلاسه کېدای شو، او دارنګ د دې له وجې بیا د پاکستان خپلواکۍ ته هم خطرې رامنځته کېدای شوې. بلخو د اکانومیست مجلې په یو مقاله کې راغلی دی د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار چودھری په دغه هیواد کې یو معزز تن ګڼل کېږي، ځکه چې پاکستان کې سپریم کورټ یوازنۍ اداره ده چې له درغلۍ پاکه ده. خو د جون په 12 نیټه په سپریم کورټ کې د چیف جسټس په زوی د کرپشن کیس له کبله د دغه هیواد خلک ډېر حیران شوي. د ریاس په نامه یو تن د افتخار چودھری په زوی د کرپشن تورونه لګولي. همداراز کله چې ریاس عدالت ته حاضرېدو نو د هغه د حفاظت لپاره د سکیورټي لوی انتظام شوی و. مقالګون کې وایي د هر چا په خوله دا یو پوښتنه ده چې ریاس نومیتن له عدلیې سره دومره لوی جنگ ولې په خپل سر اخیستی، او آیا ولسمشر زرداری او یا پوز هغه ته د داسې کولو ویلي او کنه، ځکه چې دواړه خواوې عدلی اغیزمن کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جرمنی ورسپانه شپیګر لیکي په غرب کې ډېر په دې اندي چې چین او روسیا باید د افغانستان په ثبات کې زیاته ونډه ولري. دغه مقاله مهمه برخه د پامیر ساحل نور.
شپیګل ورسپانه لیکي د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر گیدو بسترویلی په کابل کې د غونډې پر مهال د افغانستان ثبات لپاره د سیمه ییزې همکارۍ غږ وکړ. ورسپانه لیکي خو د افغانستان او د گاونډو ترمنځ همکاري اسانه کار نه دی. په مقاله کې راغلی پاکستان او ایران اکثر یوازې خپلو ګټو پسې ځي. افغانستان په تاریخي توګه د دې هیوادونو د واک د ترلاسه کولو هڅو او د کرایي جګړه مارانو د جنگونو میدان پاتې شوی دی. شپیګل لیکي دا وس راز نه دی پاتې چې د پاکستان استخباراتي ادارې آی اس آی د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړی دی چې له افغانستانه د ناټو تر وتلو وروسته د ستراتیژیکي ژورتیا په نوم د خپل هیواد نفوذ برقراره وساتي. په مقاله کې راغلی دا هم تر ډیره روښانه ده چې د یاغیانو لوړپوړي مشران د پاکستان په کوټه او نورو برخو کې وسی. شپیګل ورسپانه لیکي په داسې حال کې پر روسیې او چین غږ کول د ناټو غړو هیوادونو ناامیدي او ماته خي. لیکنه وایي د مې په میاشت کې د شیکاګو په غونډه کې هم پر چین غږ وشو چې د افغانستان ثبات لپاره د کار وکړي او د دې هیواد د پوځ او پولیسو روزلو لپاره دی په پیسو کې ونډه واچوي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28 کم 2 بجو،
د لوبو نړۍ
په پوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8 د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 کم 3 بجو،
سروې
په 28 کم 4 بجو،
اقتصادی نړۍ په پاوکم سلورو بجو نوی خیالونه نوی سازونه په اتوشت منټه کم پینزو بجو
د امریکا د جمهور رئیس بارک اوباما د ادارې یو جګپوړي چارواکي ویلي د افغانستان هند او امریکا ترمنځ درې اړخیزې خبرې د پاکستان پر ضد نه دي. د امریکا متحده ایالاتو او هند ژمنه کړې چې د افغانستان د اقتصادي ودې او ثبات په کار کې به مرسته کوي او په دې اړه به د امریکا افغانستان او هند ترمنځ درې اړخیزې خبرې وشي. په دغه اړه له جان آقا الکوزینا نور تفصیل اورو.
د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرت بلیک په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل په پوره ډاډ سره وایم چې د افغانستان متحده ایالاتو او هند ترمنځ درې اړخیزې خبرې د پاکستان پر ضد نه دي. بلیک وایي دا درې اړخیزې خبرې د افغانستان د وضع او له دې هیواد څخه د ملاتړ د څرنګوالي په اړه دي. خاغلی بلیک د وی پښتنې په جواب کې ویل لکه څنګه چې تاسو له ما څخه په وار وار اوریدلی په افغانستان کې د انتقال درې ډېرې مهمې مرحلې روانې دي. دا یوازې د امنیت انتقال نه ده بلکې په سیاسي برخه کې هم ده. په 2014 کال کې په افغانستان کې ډېر مهم انتخابات ترسره کیږي او وروسته به اقتصادي انتقال هم ورسره په مساوي ډول پر مخ وړل شي. د چهارشنبه په ورځ د هند او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي همکارۍ له خبرو وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سلا شول چې افغانستان، هند او متحده ایالات باید خپل فعالیتونه د رسمي مشورتي غونډو له لارې پر مخ بوزي. د امریکا متحده ایالاتو او هند موافقه وکړه چې له افغانستان سره به درې اړخیزې خبرې کوي او په دې توګه به د زراعت، کانونو، برېښنا او نورو زیربنایي پروژو کې له افغانستان سره مرسته کوي. د دې درې اړخیزو خبرو جزئیات به په راتلونکو اونیو کې په ډاګه شي. د هند د بهرنیو چارو وزیر اس ام کرشنا وایي هند او افغانستان په خپلو کې لرغوني تاریخي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې لري او په افغانستان کې د هند ونډه مهمه وبلله. کرشنا د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبرو کې د پاکستان په اړه وویل په پاکستان کې د ترورستانو امن ځایونه باید له منځه یوړل شي. د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رابرت بلیک د پاکستان د لشکر طیبه ډلې د ګواښونو په وړاندې د هند د اندېښنو په اړه وویل مونږ زیاتې هڅې کوو چې پاکستان د لشکر طیبه د فعالیتونو پر ضد عمل ته وهڅوو تر څو د استخباراتو د شریکولو او نورو همکاریو له لارې د هغوی د حملو مخه ونیول شي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان به د هند او افغانستان ترمنځ د اړیکو د پراختیا مخالفت وکړي. خو د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی په دې اړه وایي واشنگتن له اسلام آباد څخه ناهیله ده او له همدې امله هند ته د دوستۍ او همکارۍ لاس غځولی.
د واشنگتن غوښتنه له دیلی نه د دې معنا ورکوي چې نور امریکایان نه امیده شوي دي د اسلام آباد. یوه مسله د بل خوانه پاکستان اوس ډېر ناوخته دا مسله مطرح کوي چې د هند نفوذ یا مثلا د هند اړیکې له کابل سره. د دې لپاره چې اوس کابل او دیلی ستراتیژیک روابط لري او ستراتیژیک تړونه په یو بل په منځ کې مسله.
د جنوبی او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال خاغله بلیک وای هند د افغانستان په بیا رغونه کې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې او د یو باثباته او بریالي افغانستان په جوړولو کې د نوي دیلی مرستې د ستاینې وړ دي.
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاو کم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه کې
د امریکا پوځیانو له افغانستان د خپل ځواکونو تر وتلو وروسته د خپل پوځي سامانونو د وستلو پاړه د منځنۍ اسیا د هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړې چې له روس سره نږدې اړیکې لري. په دغه اړه نور تفصیل د فریدا هوټ سی پی نورو.
دا مسله چې په روسیه کې د یو شمیر خلکو د غوسې سبب شوې ده د کمر سات په نوم په یوې روسۍ خبرونه کې خپور شوې ده. د فرانسې خبری آژانس د ورځپاڼې په حواله لیکي د قرغیزستان، ازبکستان او تاجکستان پوځیان له پنټاګون یا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره د نقلي وسایلو او ټانکونو د لیک په اړه خبرې کوي. راپور د بیلابیلو پوځي سرچینو په حواله لیکي د دې وسایلو یو برخه به په وړیا توګه او یو شمیر نور یې په امانت ډول د هیوادونو ته ورکول کیږي. فرانس پریس لیکي د قزاقستان یوې پوځي سرچینې دا تایید کړې ده چې دغه مسله سکهال د مارچ میاشتې څخه د مخه کله چې د امریکا د دفاع وزیر قرغزستان ته سفر وکړ مطرح شوې وه. خو په مسکو کې ډیپلوماتیکو سرچینو کې مرسات ته ویلي چې بې د روسیې له شتوالي څخه د دې ډول خبرو اترو ترسره کول د منلو وړ نه دي. د روسیې ډیپلوماتیکو سرچینو زیاته کړې ده چې دا هیوادونه ګډو ګټو ته ژمن دي. قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان د منځنۍ آسیا هغه هیوادونه دي چې له روسیې سره نږدې اړیکې لري. ازبکستان او تاجکستان له افغانستان سره ګډې پولې هم لري او په قرغزستان کې د امریکا پوځي اډه ده چې د روسیې د محافظه کارو لپاره له جنجاله ډکه مسله ده. متحده ایالاتو او ناتو موافقه کړې ده چې په 2014 کال کې خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. له هغه مهال چې پاکستان د ناتو د اکمالاتو پر مخ خپل ترانزیتي لار وتړل نو د منځنۍ آسیا لارې په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د اکمالاتو رسول ډیره د اهمیت وړ شو. خو د شمال د لارې د پاکستان په تناسب هم ډیره اوږده ده او هم پرې ډیر لګښت راځي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري
او اوس وخت شوه دی د لوبو پاړه باندې زمونږ د ونیزي خبرونه. د خبرونه تاسو د پاره بوريوال کاکړ وړاندې کوي.
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د لوب لاونی خبرونه سره ز بوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر یم او ستاسو د شی روغتي او خوشحالي په اله په خبرونه پیل کو. د خبرونه په لومړي ریپورت کې بووري چې د پاکستان او سرلنکا ترمنز د کرکټ څلورمه یوازنی لوبه نن تر سره کیږي. خو کچيري د تیر لوبي په شان په کې باران وسو نو چارواکو یې سبا ته د ځندولو پریکړه هم کړې ده. پابل ریپورت کې بووري چې په بلوچستان کې د بې کاغذو موټرونو نیولو پر لوبغاړو څه غېزې کړې ده.
پور ډیسټریکټ 3 ډیسټریکټ ټورنمنټونه کېږي نو هغه د پاره به کلاډان غاړل میچونه وکول. لیکن اوس دا کوم قابلي ګاډي باندې باندې لګېږي د لګې له وجې دا کلاډان دی وي ضلع بل ضلع ته مشکل نه.
او د افغانستان د خوست ولایت د کرکټ لوبغاړي وای حکومتي چارواکي ورسره د میدان جوړولو کړي ژمنه نه پوره کوي.
سره کوم چې موږ سره په دې برخه کې ډیر ژمنه شوې ده چارواکو لخوانه چې دوی به یو لوبغالی جوړي. خو متاسفانه چې اوسه پورې دوی په دې نه دي بریالي شوي چې په خوست کې د یو سټنډر برابر معیاري لوبغالی د لوبغاړو په مخ کې جوړ کړي.
لمشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی ریپورت ته. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنز څلورمه یو ورځنۍ لوبه نن د سریلانکا د کولومبو په شار کې ترسره کیږي. خو د لوبي پر مهال د باران وړاندوینه شوې ده. د دې لوبډلو ترمنز دریمه یو ورځنۍ لوبه هم د باران لکبل به نتیجه ګرځول شوې و. اوس د دوه ملکونو د کرکټ چارواکو پاتې دوه لوبه ته اضافي یو یو ورځ وخت ورکړی دی. زموږ همکار بشیر غواش په دې اړه ریپورت لري.
د پاکستان او سریلانکا د کرکټ چارواکي په دې سره سلا شوې چې کچری د پاتې دوه یو ورځنۍ لوب په محل باران کیږي نو بلوب بل ورځ تا وزندول شي. د دې پریکړې لمخه بعد باران کې دوه په صورت کې د نن لوب سبا او د 13 جون لوب 19 جون ته وزندول شي. دا پریکړه له هغه وروسته شو چې د دې ملکونو د کرکټ د لوبډلو ترمنځ درې مای ورځنۍ لوب د زیات باران لکبل به نتیجه پاتې ورسیده. د جون په 13 نیټه د سریلانکا د کولمبو په پرمداس سټیډیم کې د پاکستاني لوبډلې کپتان لپچی غټلو ورسته په خپل د بیټینګ کولو پریکړه وکړه. خو یوازې لېبو بالا ورسته لوبه د باران لکبل ودرول شو.
دا
started raining again. Very weird sort of a weather here. It was just sunshine a minute ago, and look at that now. It's pouring down. Players are going off. Just one delivery has been bowled, and the covers are coming on.
شاوخوا یو سات روستا چې کله لوبه بیا پیل شو نو پاکستان په شپږ اشاریه دوه ورنو کې د دوه لوبغاړو په سر دولس منډې کړې وې چې باران بیا پیل شو.
Until it starts raining. Well, they've decided, you know, even though it's hardly raining at all, they're going off the ground here on the basis that it's going to rain.
د لوبې چارواکو د زیات باران له کبله د لوبه بې نتیجې اعلان کړه. اوس د دواړو ملکونو د کرکټ چارواکو پریکړه کړې چې د باران په صورت کې به د 14 جون لوبه په 18 جون او د 13 جون لوبه په 19 جون ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ د 15 ورځنیو لوبو لړۍ دا وخت په یوه لوبه برابره ده.
زموږ د همکار بشیر ګواش په ریپورت کې مو اوریدل چې د پاکستان او سریلانکا د کرکټ چارواکو پاتې دوه لوبو ته اضافي یوه ورځ وخت ورکړی دی. پاکستان دا وخت له کوربه هیواد سریلانکا سره د 15 ورځنیو لوبو لړۍ ترسره کوي. له دې وروسته به د دواړو ملکونو د لوبډلو ترمنځ دوه ټیسټ لوبې هم ترسره شي. په بلوچستان کې د بې کاغذو موټرونو شمیر دومره زیات دی چې د سیمې خلک د تګ راتګ زیاتره تکیه پر همدې موټرونو کوي. په دې سیمو کې لوبغاړي هم له یوې سیمې بلې ته د تګ او هلته په لوبو کې د برخې اخیستنې لپاره له همدې موټرونو څخه کار اخلي. خو اوس هلته حکومت د بې کاغذو موټرونو د نیولو پریکړه کړې او په دې لړ کې د موټرونو په نیولو پیل هم کړی دی. دا چې لوبغاړي د حکومت له دې پریکړه وروسته له کوم ستونزو سره مخامخ دي او د دې ترڅنګ په کوټه او شاوخوا سیمو کې د تیر اونۍ په اوږدو کې کومې لوبې ترسره شوې دي. راځئ چې د مشال ریډیو د خبریال نیاز مسخیل په ریپورت کې واورو.
په بلوچستان کې حکومت د کابل ګاډیو ضد سخت ګامونه اخیستي چې له وجې د خلکو په وینا کلیوي خوا د دوی عادي ژوند متاثره سوی. هلته لوبې او لوبغاړي هم له ستونزو سره مخامخ سوي. د کلاسی پلای یو ځایي اوسیدونکی او لوبغاړي ضیاءالدین په دغه اړه وویل
دا جوړونه کې زموږ ځای لوبې د ټولو موږ په خپل موټم تیار کړي وای بلو سپتمبر ورسېدلو موږ دې دغه وجه څخه دغه چالانه وجه څخه د ګاډي د نیونې وجه څخه مشکلې موږ د پاتې دي تللې موږ شو.
د ضلع زیارت اوسیدونکي د فوټبال لوبغاړي نصیب الله بیا وایي بیلابیلې اتلولۍ او د لوبو سرګرمۍ د دغې ستونزې له وجې متاثره سوي.
فور ډسټرکټ تھری ډسټرکټ ټورنمنټونه کیږي نو هغه دپاره به کھلاړیان لاړل میچونه بیې کول. لیکن اوس دا کوم قابلې ګاډیې باندې پابندي لګېدلې ده. له دې له وجې دا کھلاړیان د یوې ضلع بل ضلع ته نشي تللی. په ښار کې دننه هغه موټرسایکلان هغه مطلب پابندي ده باندې پر هغه باندې کوم نشي تللی او بالکل ګراونډونه داسې سنسان دي. کھلاړیان شته چې بالکل تر کور پورې محدود
پپشن کې جشن هرمزی د سلورو ضلع فوټبال ټورنمنټ په لړ کې یو لوبه د ینګ کچلاغ او تاج افغان کلب کلازی ترمنځ وسوه. په دواړو نیمایو یا هافونو کې که څه هم لوبه بیخي خوندوره او سخته وه خو یوه لوبډله هم په ګول کولو بریالی نسوه. وروسته د پینلټۍ له لارې د لوبې نتیجه اعلان سوه او په دغه طریقه ینګ کچلاغ کلب لوبه د سلورو په مقابل کې په 15 ګوله وګټله. په کوټه کې ټول بلوچستان د اوبو د لوبو ځانګړي مقابله کینوینګ ترسره سوه. په دې کې د صوبې له بیلابیل سیمو د کینوینګ 125 هلکانو او نجونو لوبغاړو برخه واخیسته. له مقابلې وروسته پاکستان کسټم لوبډلې کوټه اول مقام، حیات دورانی واټر سپورټس اکیډمي دویم، کوټه سیټي کینوینګ کلب دریم او لورلای کینوینګ کلب څلورم مقام ترلاسه کړو. محمد ابوبکر دورانی د لوبو تر ټولو غوره لوبغاړی وګرځول سو. په چمن کې ټول چمن حاجی جلانی خان اسکزی فوټبال ټورنمنټ په لړ کې د شاهین کلب او قبلی شهید کلب ترمنځ یو لوبه وسوه. لوبه تر پایه برابره او بې له سګوله پاتې سوه. وروسته د پینلټۍ له لارې د لوبې فیصله وسوه او په دغه طریقه شاهین کلب لوبه د اوه په مقابل کې په 8 ګوله وګټله. او په کوټه کې شهید جعفر خان سپر 6 کرکټ ټورنمنټ د رواني جون میاشتې پر 14 نیټې یعنی نن د هفتې په ورځ په کلي عمر خان کې شروع کیږي.
په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل او شتاسو یې په ریپورت کې واوریدل چې هلته لوبغاړي د بې کاغذو موټرونو د نیول کېدو له کبله له کوم ستونزو سره مخامخ شوي دي. او اوس به ولاړ سو د افغانستان خوست ولایت ته. په دې ولایت کې د کرکټ لوبغاړي شکایت کوي چې د چارواکو لخوا ورسره څو ځله ژمنه شوي دي چې په دې ولایت کې به ورته د کرکټ یو معیاري لوبغالی یا سټیډیم جوړوي. خو د دې لوبغاړو په وینا چارواکو خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. په خوست کې د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال لوبغاړو او چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي او دا ریپورټ چمتو کړی دی.
له هغه وخت راهیسی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ټیم په نړیواله کچه بریاوې ترلاسه کړې، په دې هیواد کې د دې لوبې لوبغاړي او مینوال هم ډیر زیات شول او اوس د خوست په کلیو بانډو حتی په خړونو او هغو ځمکو کې چې تازه ترې فصلونه ټول شوي وي ځوانان او تنکي ځوانان د کرکټ لوبه کوي او شمېره یې زرګونو ته رسیږي. خو د دې سره سره چې چارواکو په څو څو ځله په خوست کې د کرکټ یو معیاري لوبغالی یا سټوډیوم د جوړېدو ژمنه کړې ده، خو تر اوسه پورې دا سټوډیوم یا لوبغالی جوړ نه شو. په دې اړه په خوست کې د کرکټ لوبې یو څو تنه لوبغاړي وایي.
امام امین په خوست کې یو تن د کرکټ لوبغاړی څه رقم چې موږ سره په دې برخه کې ډېرې ژمنې شوي دي د چارواکو لخوانه چې دوی به یو لوبغالی جوړې، خو متاسفانه چې اوسه پورې دوی په دې نه دي بریالي شوي چې په خوست کې د یو سټنډر برابر معیاري لوبغالی د لوبغاړو په مخ کې جوړ کړي.
زه امید نه میګم خوست ولایت یو لوبغاړی یم. دوه کاله کېږي چې موږ سره د کرکټ د میدان د جوړولو وعده شي، خو اوسه پر میدان جوړ نه شو.
پریکټس کړی شي، ښه لوبه کړی شي، بل کس غوښتی شي، بل ټیم دعوت کوی شي، دا ډېر ضروري وو. او دا حتی تر نن نه درې څلور کاله مخکې د دې ځای اولمپیک رئیس او امان الله د کرکټ نماینده چې دا کاغذونه رسمي کرکټ بورډ ته رسولي وو، د دانش نسم دانش نه مخکې حمید شینواری وو.
په خوست کې د کرکټ بورډ مشر امان الله نیازی وایي چې په دوی پورې اړوند کارونه ټول بشپړ کړي، خو د افغانستان د کرکټ بورډ په مشرتابه کې د بدلون له امله دا چاره وځنډېده.
صرف د مونږ د خوست ولایت نه دا کارو چې مونږ دې لپاره منځکه منظوره کوې، دې لپاره یو نقشه او سکیج ورلو د ولایت مقام نه دا کومه مزمکه چې مونږ ته په قانوني ډول راکول کیږي دا مونږ کرکټ بورډ ته په لاس ورکو، نور هغه پیږي دغه کار شروع کول پیږي. خو کومې حالې ځلې چې مونږ کړي دي، د مونږ وکیلانو کړي دي، د مونږ کرکټ بورډ کړي دي، په دې کې تقریبا دوه ادارې سره چینج شوي. یو پر چې مونږ کله د میدان اسناد منځکه منظوره کړې ورلو هغه اداره تقریبا یو میاس بعد چین شو، نو تقریبا څوارلس میاسې دیارلس میاسې وظیفه کومه بله اداره سی وایي.
امان الله نیازی زیاتوي چې دوی د مالیې وزیر عمر زخلوال سره هم په دې اړه لیدنه کړې او اړوند اسناد یې دوی ته سپارلي دي.
د عمر زخلوال سره زه په خپله باندې وګورم چې دوی د موږ د کرکټ رئیس ته، موږ د کرکټ د رئیس په صفت باندې پیژنو، نه د وزیر مالیې په صفت باندې. نو زه خپله ورله وکیلان را سره، دوه درې وکیلان دي، په درې څلور کسه د ولایتي شورا وکیلان را سره، چې دوی په مخکې د منځکه اسناد زاخلوال ته ما په خپل لاس باندې ورکړی چې پنځه ویجربه په بدنباغ ساحه کې چې ډېره کې یو قیمتي ځای ده. نو زه فکر کوم چې د اقتصاد وزارت لخوا نه د مکم سټېډیم چې جوړېږي د لپاره دولس لکه ډالر منظور شوي دي، خو نن سبا کې د پروګرام کېږي. انشاءالله زه فکر لرم چې په دې کې نوره کومه ستونزه نشته. د دې لپاره پروپوزل جوړ شوی دی، د دې لپاره نقشه جوړه شوې ده، صرف یو قراردادي ته ورکي او ابتدایي اوسې کار شروع.
د خوست د اولمپیک امیر عزیز ملنګ هم هیله مند چې د لوبغالي کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي.
بودیجه هر څه ته غنګړې شوې دي، ان شاء الله زر تر زر په دې باندې کار شروع شي او محترم ولی صاحب په دې باندې ورسېږي او همدارنګه د کرکټ بورډ د وزیر صاحب سره او همدارنګه د کرکټ بورډ معاون صاحب سره موږ خپل تماس نیولای. محترم ولی صاحب سره نیولای، موږ ولی سجدې کې چې کوم استاذ دغه سره نیولای چې په خوست ولایت زر تر زر د ملي لوبغالي دبر کېږي. ان شاء الله دا بیا خوست مشتم چې دبر به کې خوده کېږي، خو زده سي پرا واده زنه شمیر کولای. لکه څنګه مې چې مخکې وی چې پدې میاشتې کې دې میاشتې کې ځکه چې ډېری وادي مسره وکړي، په دې لاندې وخت کې ان شاء الله زړه تر دې ته برکې کول شي.
د یادونې د چې د مهال د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې کپتان نوروز منګل او دوه نور لوبغاړي دولت زادران او نور علي زادران هم دي چې دوی هم په خوست کې د یو معیاري لوبغالي د نشټون لامل د تمریناتو لپاره نورو ځایونو ته ځي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د نکیب الله متنوال په ریپورت کې مو اوریدل چې د افغانستان د خوست ولایت د کرکټ لوبغاړي د یو معیاري میدان نشټواله سر ټکوي. له همدې سره د مشال ریډیو د لوب داونی خبرونه پای ته رسیږي. تر هغه وخته چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او مهربان خدای سپارو. هازه چې است شجوند ولرې.